مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه فشار اخلي د هند او طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ دا پښتنه چې باندې درې کاله مخکې چې کله طالبانو کابل ونیو واضح وه، ځکه چې نوې ډیلی هغه وخت دا خبره کوله چې د افغان طالبانو مشران په کوټه کې وو، له پاکستان سره یې روابط نشتی وو، له هغه ځایه کابل ته ولاړل، واک یې خپل کړ. همغه وو چې هند طالب چارواکو ته شا کړه، خو له افغانانو سره بیا هم بشري مرستې روانې وې. په لسګونو زره ټنه غنم افغانستان ته واستول، د دارو درملو مرسته یې وکړه، او په ځینو نورو مواردو کې له نړیوالو مرستندویو مؤسسو سره چې د افغان بېوزلو لاسنیوی یې کاوه کومک وکړ. پروسږ کال هند یو محتاط ګام واخیست، یو ډیپلوماتیک پلاوی یې کابل ته واستوه. په کابل کې خپل ټیټ رتبه ډیپلوماتان ځای پر ځای کړل، خو لا هم دا روابط هغومره تاوده نه وو لکه له شاوخوا دوو اونیو راهیسې چې ځینې کتونکي فکر کوي. د لړم په درویشتمه د هند د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جی پی سنگ په مشۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ. لومړی د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره خبرې وکړې، بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر احمد خان متقی سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته په بیانونو کې دا خبره وشوه چې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پر مسله خبرې شوې دي، او له افغانانو سره د بشري مرستو په تړاو خبرې شوې دي. د اړیکو د پراختیا او له ملا محمد یعقوب مجاهد سره کتنه هغه دوه ټکي دي چې په پاکستان کې یو شمېر کتونکو اندېښمن کړي دي چې نوی ډیلی له کابل سره بیا نشلی کیږي. دا موضوع همداسې ده، دلته یې له میلمنو سره چیړو. په دې خپرونه کې دوه میلمانه لرو، په حقیقت کې درې میلمانه. یو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر دی چې د سکایپ له لارې راسره دی، بل عزیز احمد زیدی چې ورسره په خبرونه کې را سره مل شي، او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن. لومړی به اتمر صاحب له تاسو واورو، څه شي نوی ډلی هڅولی دی چې په طالبانو باندې اعتماد وکړي او روابط بهتر کړي؟
هند د سیمې په هیوادونو کې یو ډیر مهم صنعتي هیواد دی. هند لپاره افغانستان ډیر اهمیت لري، ځکه له کلتوري نظره او د روابطو له نظره هند او افغانستان تیرو ډیرو کلونو کې دا نږدې روابط ساتلي دي، او هند همیشه د افغانستان د خلکو مرستې او کومک ته دانګلي دي. په تېر جمهوریت نظام کې هم هند د $3 میلیارد په شاوخوا کې افغانستان کې پانګونه وکړه، او زیربنایي پروژې، سړکونه، بند برق او د انرژي په برخه کې دوی مرستې وکړي. په هر صورت د تېر کال نه راپه دېخوا د طالبانو حکومت هم هڅه دا کړی چې د هند سره خپل روابط بېرته ورغوي، او دا چې تېر کال هم د هند ځینې ډیپلوماتان کابل ته ورسېدل او دلته دوی د هند په سفارت کې ول، دا په دې معنا و چې د طالبانو حکومت د دې غوښتونکی دی چې دغه روابط د هند سره دوی بېرته حیا کړي ورغوي. لیکن هند په دغه برخه کې ځینې تشویشونه لري، او هغه د ویزې د توضیح په برخه کې چې تر اوسه پورې دوی ډېر سختګیرانه عمل کوي، په دې معنا چې دوی کوشش دا کوي چې هغه سه کسان چې هغه استخباراتي موخې ولري یا ترهګر وي دوی د هند هیواد ته داخل نه شي. تر اوسه پورې م هند دغسې یو وعده نه دی ورکړی چې دوی ټول هغه افغانانو ته چې دوی غواړي هند ته سفر وکړي دغه فرصت به دوی ته مساعد کړي چې دوی ولاړ شي.
اتمر صاحب وبخښئ، هغه خو طبیعي خبره ده چې لا هم روابط ډېر عادي نه دي، د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په ممبئی کې کنسولګری طالبانو ته وسپارله، د طالبانو استازي ته دا راپورونه خپره شوي دي چې له هنده به د افغانستان پاسپورتونه افغانانو ته ورکول کیږي، د په دې باندې موافقه شوې ده. او په ځینو نورو مواردو کې هم د هند دریس ډیر نرم شوی دی. سوال دا و چې هند څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟ درې کاله مخکې دغه باور نه و،
خو خبر هم دغه ده دلته تر اوسه پورې دغه اعتماد پر ځای نه دی. هند اوس هم د دې نه ویره لري چې دغه روابط د دې سبب نه شي، ځکه د افغانستان نه ځینې د امریکا د قواو نه پاتې سلاحګانې تیر کال په کشمیر کې وموندل شو او هلته ځینې عملیات په دغه برخه کې ترسره شو. نو هند تر اوسه پورې هم داسې کاملا په دغه برخه کې داسې ډېر خلاص نه دی چې د دوی هره غوښتنې ته به دوی ځواب وایي. لیکن دغه روابط اوس کوم چې ما عرض وکړ چې د سیمې هېوادونه لکه چین، لکه روسیه، لکه ایران، لکه د منځنۍ آسیا هېوادونه، یوازې پاکستان په ظاهر کې د طالبانو سره دومره ښه اړیکې نه لري، لیکن هند کوشش دا کوي چې دغه روابط وساتي، وګوري چې په افغانستان کې څه انکشافات روان دي، حالت کوم خواته ځي. دوی هغه واقعي تصویر د افغانستان نه ولري، نو ځکه هند لیواله په دې دی چې دغه روابط ورغوي. او
محمد صاحب په مشال راډیو کې تاسو څه خبرونه لري چې د پاکستان غبرګونونه په دې د دې هیئت په برخه کې څه دي؟
په دې هیئت کې ستاسو یاد چې نو دوی په چابهار باندې خبرې کړې وې، دا چابهار خبر هم پکې راغلو چې د افغانستان او د هند ترمنځ د کاروبار لپاره باید دغه لار وکارول شي. په اغړه باندې که تاسو وګورئ نو د پخوا راهیسې د 2002 او 2003 نه وروسته چې کومې خبرې روانې دلته په ایران باندې بندیزونه دي، نو د هغې د وجې نه هند زړه نا زړه دی. پاکستان ته پته ده چې یا پاکستان په دې پوهېږي چې په دغه لار کې داسې ډېر پرمختګ نه کیږي که چابهار دغه تاسو وګورئ، ځکه چې د افغانستان زیاتره تکیه هغه د پاکستان په بندرونو باندې ده، د پاکستان په لارو باندې ده، او پاکستان د هغې نه ګټه هم پورته کوي. خو که بل خوا یو څه اندېښنې څه کنسرنس خو رامنځته شوي دي چې زه د پاکستان ملي رسنۍ ګورم، خو هغوی هغومره دغه نه دي، دا تشویش نه لري. او که تاسو وګورئ نو اتمر صاحب هم دغه ته اشاره وکړه چې په ظاهري خدا سي ښکاري چې د پاکستان او افغانستان موجوده اړیکې هغه ترنګلې دي. او دغه سي که تاسو وګورئ نو د پخوا رئیس په پاکستان باندې دغه تورونه لګیدل چې دوی د افغان طالبانو مرسته ځکه کوي د افغان حکومت جمهوري حکومت خلاف چې کوم پخوانی حکومت و، چې دوی غواړي چې په کابل کې د هند اغیز مخنیوي وکړي. او بیا تاسو هم کتل چې کله کابل سقوط وکړو نو د پاکستان د استخباراتي ادارې دغه وخت مشوره غمل ته کې لاړې، د پاکستان د هغه خو وزیر اعظم هم وویل چې افغانانو زنجیرونه وشلول د غلامۍ. نو دا خبرې خو من سره لی پاکستان کې ډیرو سیاسي ګوندونو هغه کوم د کابل سقوط و هغه ومانځي او قسم لا، نو هغه څه مخ ترال خو د هغه باوجود به تاسو وکتل چې په پولو کې انخطې روانې د پاکستان او افغانستان، کومه کاروبارونه چې دي، ترانزیت چې دی. نو زمونږ تیر ورځ چې کومې خبرې کېدلې د افغانستان او د پاکستان د کاروباري خونې چې کوم مشر دی شاهد حسین، نو هغه ویلي چې هغه 50% نه هم چې کومه دی هغه کم شوی دی. نو بل خو بیا پاکستان هم دغه خبره کوي لکه د اسلام آباد د سولې مطالعاتو مرکز دی هغه دا خبره کړي چې یوازې په اکتوبر میاشت کې 193 کسان هغه په طریق طالبان پاکستان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي، او هغه وسلوال چې دوی دا تور لګي چې دا د افغانستان کې میاشت دي او بیا افغان طالبان دغه تور نه ردی. نو مطلب مې دا دی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په ظاهره باندې هغه ترنګلې ښکاري.
البته محمد صاحب هغه ته اشاره وکړه د پاکستان او د افغانستان تجارت ته، د هند د هیئت له سفر وروسته چې کوم راپورونه خپره شوي دي په تیرو لسو میاشتو کې د اوسني افغانستان او هند ترمنځ تجارتي روابط نسبت چین او افغانستان ته زیات دي، څه باندې 600 میلیون ډالر ته رسیدلي دي په تیرو لسو میاشتو کې. لیکن اتمر صاحب طبیعي خبره ده د شک په حساب باندې خو څوک ویلی شته چې دا روابط بهتره دي، سم دي، په غیاب کې څرنګه دي. لیکن ځینې هندي چارواکي مثلا د دوی یو مشهور خبریال د پلک شرما چې هغه تحلیلونه هم کوي، هغه دا وایي چې ورو ورو نوی ډیلی په کابل باندې دا باور زیاتوي چې دوی له پاکستان سره په یوه کښتۍ کې نه دي سپاره. تاسو څه فکر کوئ؟
دغه مناسبات د اوسنی حکومت او د پاکستان دا ډیر عمیق دي. یعنې دا لکه چې مومن صاحب ویلې، زه هم په دې عقیده یم چې دا مناسبات هیڅکله نه خرابیږي، ځکه د دې تاریخچه په اصطلاح د دېرش څلوېښت کلونو را په دې خوا دی، او پاکستان او مخصوصا د پاکستان استخبارات ډېر په خلاص لاس دوی سره همکاري کړی، دوی ته یې تسهیل ورکړی، ځای ورکړی، هغه
مجاهدین
کله ولیدل چې کابل وران شو، افغانستان وران شو، حتی د کورونو د برېښنا تر مزي پورې دوی پاکستان ته اردو رنګ ټول زمون زیربناګانې فابریکې دوی کباړ کړې، لیلام کړې. پس له هغه نه د هغوی عقل سر ته ورغی چې وروره مونږ خو استعمال شوي یو. هغه وخت چې پاکستان هم د مجاهدین نه څه نه سو اضافه توقع نه وه، یو دوی نه کوم امید دوی نه درلود چې نور به څومره دا وطن وران کړي، هغه آخري هدف ته رسېدلي وو. نو ځکه پاکستانیانو په مجاهدینو باندې چلیپا کش کوده او بل گروپ تر خپل ترینینگ او تربیه او تر لاس لاندی اونیو چه اغا دقا طالبان دی اوز ده طالبان پو وسیلت دوی غواری اغا هداف تا و رسی کم چه دی دوی استراتیجیک موخی دی دقا چی تی پیم چه افغانستان که دی دام خاطر دی او استراتیجیک هدف افغانستان ته استول شوی، او په دغه بهانه پاکستان دغه حق ځان ته ورکوي چې ورو ورو خپل د مداخلې زمینه په افغانستان کې برابر کړي.
مننه اتمر صاحب، مننه چې تر دې دمه په خپرونه کې راسره وی. عزیز احمدزی هم په خپرونه کې راسره مل شو، نور به بحث ته له هغوی سره دوام ورکړم. احمد صاحب، د اتمر صاحب خبرې چې هغه پرې باندې شک کوي چې د پاکستان او د افغان طالبانو روابط خراب وي، لیکن بل لور ته د هند اعتماد یعنی څه؟ آیا په دې باندې مشتاسو افغانان په دې شکل باندې پوهی شو؟ لیکن هند چې په سیمه کې یو لوی قوت دی، یو ستر اقتصادي قوت دی، او د 2023 کال د نړۍ تر ټولو اقتصادی وده تر ټولو زیاته ده، او په 2015 کال کې هم پیشګویی دا شوې ده چې تر 8% به اقتصادی وده زیاته وي. هغه څرنګه په دې نه پوهیږي؟
ما البته یو څو وخت چې په افغانستان کې وم، نو د سولې په بهیر کې مې یو څه اندازه کار کړی ده، نو ما به د دوستانو سره همیش دا خبرې کولې چې ګوري یو مشکل چې د پاکستان له افغانستان سره لري هغه یو ستراتیژیک مشکل ده، او هغه داسې نه ده چې حل کېدونکی ده. هغه پاکستان په هیڅ وجه باندې نه حل کوي او نه یې حل کول غواړي. او هغه مشکل دا ده چې ما ورته البته مثال ورکوم، هغه وخت کې باجوا لوی درسیز و، ما ویلې تاسې باور وکړئ چې که چېرته باجوا هم د افغانستان رئیس جمهور سي، نو پاکستان به بیا هم ورسره خپل هغه کوي، خپل مخالفت کوي. نو په دې خاطر باندې افغانستان زه فکر نه کوم چې افغانستان دی پاکستان دی په هیڅ وجه باندې افغانستان سره ښه روابط وغواړي چې جوړ کړي، او هغه غواړي تل په همدغه کې تکل کې ده چې په افغانستان کې یو تشنج باید په هر کله موجود وي. نو هغه لپاره دا مهمه نه ده چې که طالب ده که جمهوریت و که جمهوریت نه مخکې د مجاهدینو نظام و که هغه نه مخکې د کمونستانو نظام و که هر څوک و، خو منتها هغوی هیڅکله هم نه غوښتل چې په افغانستان کې یو آرامي راسي، او اوس هم نه غواړي. راغلو د هند مسلې ته. هند په تاسف سره همدغه کوم جنجالونه چې پاکستان خلقوي په افغانستان کې او د افغانستان او افغانانو کې تقریبا د دوی په مقابل کې یو حساسیت پیدا شوی ده، نو هند دلته یو ډېره ښه ستراتیژیکه لوبه په مخ باندې بیایي، او له هغه موقف نه له هغه موقع نه استفاده کوي د پاکستان په خلاف باندې، او دوی کوشش کوي چې افغانانو ته ورنږدې شي. که هغه د مثال په توګه که د کمونستانو په دور کې هم په 1900 کال کې چې کله افغانستان کې خلق او پرچم ګوند هغه تر هغه قدرت ده هندوستان اولین مملکت و سی افغانستان حکومت پر رسمیت باندې او پیژنده. دومه مسله ده
احمد صاحب او بخشه استاس خبر قطکم لپخوا زمانی را ورسته مثلا د طالبانو په تیره دوره کې په د تخار په خواجه بهاودین کې د هند د پاوډز یو ډلګۍ میشته وه او د شمال د ائتلاف د ټپیانو درملنه یې کوله. نو هغه هند چې له شمال ائتلاف سره په هغه وخت کې د طالب په ضد باندې مرسته کوله اوس څرنګه طالب ته ورنږدې کیږي؟ دغه سوال مهمه دی.
داسې داسې چې ګوره سیاست کې خو موږ تاسو ټول معلوماتونه ډېر لرو. په سیاست کې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته ده. نه څوک د چا دایمي دښمن کېدلی شي او نه څوک د چا. هر سیاست هر کله په منافعو باندې ولاړ ده د هر چا. نو دلته هند خپلې منافع ګوري. نو تاسې وکتل چې البته څو موده مخکې په هغه کې په هندوستان کې حتی د افغانستان سفارت خپله شکایتونه وکړل. د جمهوریت سفارت و پالان کې په افغانستان کې د هند اړیکې ډېرې زیاتې نږدې وې له جمهوریت سره. اما کله طالبان قدرت راغلله نو هغه سفارت باندې دومره فشار راوړ چې بالاخره روابط ورسره ښه نه شول. نو زه فکر کوم چې دلته په سیاست کې هېڅکله دایمي دوست او دایمي دښمن موجود نه ده. هر سړی د خپلو منافعو په خاطر باندې روابط خپل ساتي.
مزه صاحب وبخښه ستاسو خبرې مې پرېکړه. زمونږ په دې وروستیو کې هلته کې په سیمه کې چې کومه پوهان دي په خیبر پښتونخوا په هلته کې کوم پوهنتونونه دي د هغې استادان زمونږ خبرې شوي دي. نو هغې وایي دا داسې ښکاري چې دغه کمې نښتې که په پرسکه په پولو کې کیږي د پاکستان او افغانستان نو هغه وایي چې دا دې لپاره کیږي چې پاکستان نړۍ ته دا یو تاثر ورکړي چې ما له پامه مه غورځوئ دلته کې اوس هم ترهګري شته دی. ځکه چې که تاسو خیال یې پاکستان ترهګري زه چې کمې پیسې ورکړل کېدې د نړیوال لخوا هلته ډېر حده کمې شوي دي. دغسې افغان طالبان هم دوی دا خبره کوي چې هغه هم دا کوشش کوي چې په هیواد دننه د خپل ولس باور په ځان پیدا کړي چې زموږ د پاکستان سره داسې تعلقات نشته دی. دغسې دغه خبرې دوی دا کوي. او بله دا دوی دا خبره هم کوي چې دغه د افغان طالبانو دوی د پاکستان پاسپورټونه استعمالوي. دغسې دوی خپلوان اوس هم په کراچۍ یو ځای کې کاروبارونه لري. نو دغې ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوري داسې ده چې دغه د سرحداتو کې نښتې دا یو معمول خبره ده. په ډېرو مملکتونو نورو مملکتونو کې هم دغه رقم کېږي. د هغه مملکتونه چې البته یو له بل سره درست ټاکلي حدود نه لري هغه همیش کله کله همدغه رقم کېږي. که تاسې د چین او حتی د چین او د هندوستان پولې سره وګوري، که تاسې د پاکستان او د هندوستان پولې سره وګوري، په همدا شکل باندې په منځنۍ آسیا کې، همدا شکل بیا په افغانستان کې خاصه توګه په افغانستان کې په تعصب سره چې د پاکستان په ضد باندې دغه ملي احساسات د خلکو همیش راپارېدلي ښکاري له شروع نه. البته او هغه د افغانانو ګناه په دې کې نشته ده. هغه البته د پاکستان د پالیسیو یو محصول ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې عدد یو سختګي مسله وي، یو جوړه سوې مسله وي چې هند وبخښه چې پاکستان او د افغانستان په د ډیورنډ په کرښه باندې د دواړو فوجونو یا د دواړو قواوو ترمنځ څه نښتې وي کې نه. دا نه ده. زه فکر کوم چې دا یو هغه مسله ده، جوړه سوې مسله نه ده. دا وخت نا وخته رابرسیره کېږي. تاسو فکر وکړئ چې په چمن کې فرضاً کله چې جګړه ونښتله هغه د یو سپینګیرې سړي د یوې ښځې په خاطر باندې ونښتله، ځکه چې د پاکستان خاصه داران و یا ملیشو هغه افغانه ښځه بې عزته کړله، افغان سپینګیره بې عزته کړه، او بالاخره د دوی احساسات په هغه باندې راغلله، په جوش باندې راغلله، په هغو باندې ننګه وکړله او نښته منځته راغله. په همدا رقم په تورخم کې په همدغه شکل باندې سوي دي. دا احساسات راپارېږي د خلکو. دا یو جوړه سوې مسله. زه دې سره موافق نه یم.
احمد صاحب وبخښئ، احمد صاحب چې بېرته د هند روابطو ته راشو، تاسو څه اټکل کوئ که چېرته د هند روابط له طالبانو سره نور هم تاوده شي لکه څرنګه چې هندیان وایي او د چابهار د بندر له لارې له دوی سره روابط بهتره کړي، آیا هند به وتوانیږي چې پاکستان په سیمه کې اړخ ته پلیشتي او له افغانستان سره روابط بهتره کړي په دې شکل؟
نو زه فکر کوم چې دا اوس یې تیار اړخ ته کړی ده تر ډېره حده پورې. تاسې فکر وکړئ، وګورئ، د چابهار بندر یو ډېر مهم او اساسي بندر ده او ډېر مهم رول لوبوي په افغانستان کې له افغانستان سره د هند په تجارت کې. ځکه چې دا اوس تر اوسه پورې یو وخت کې داسې و چې افغانستان متکی و، تقریبا 30% متکی و د پاکستان په لارو باندې، اما اوس هغه نه اعتقاد نه لري. اوس پاکستان افغانستان ځانته نورې لارې پیدا کړي دي او اوس هم د نورو لارو د پیدا کولو په تکل کې ده. داسې وګورئ له هند له چین سره فرضاً مثال په توګه لاره ورغول سو، همدارقم منځنۍ آسیا سره
اشاره وکړه چې په ایران باندې بندیزونه دي، نو دغه له خاطره چابهار ډیره وده نشي کولی او هند هم په دې باندې پوهیږي. تاسو له دې سره هم نظر
یاست؟ دې سره زه بل یو خبره هم وبخښم، کوم هغه دا ده چې هند د یو میلمه هیواد په حیث باندې په چابهار کې لګی دی انویسټمنټ کوي او د لسو کال لپاره ورکړې دی، او د دې لپاره هم ورکړی دی چې آیا د لسو کالو کې چې دوی کومه کارکردګي و د هغې په بنیاد باندې دوی سره بیا ایران تړون سیوا کوي. بلخوا که بیا تاسو وګورئ د پاکستان پورټ قاسم دی، کراچۍ بندر دی، هغه د وړاندې نه اسټیبلش دغه دي بندرونه دي. د دې نه علاوه بیا چې تاسو ګوادر وګورئ نو په هغې باندې څه باندې 1 بلیون خرچا هغه چین کړی ده. نو که تاسو وګورئ نو دا گوادر بندر د پاکستان دغه سي کراچۍ بندر پورټ قاسم او بیا سیستان بلوچستان کې بیا چا بهر بندر دا ټول په یو دغه کې پراته دي او ویل کېږي چې دې
ما وبخښي دلته خو بیا د لپاره چې باس د تجارت خواته لاړ نشي. دلته خو بیا بل خبره ده چې هند له پاکستان سره هیڅ د پرتلې نه دی چې څومره مهم دی. یعنی هند که کم څه افغانستان ته راستوي یا افغانستان ورستوي، هند په سیمه کې یو ډېر لوی قوت دی. هغه د واشنگتن حتی د چین سیال په سترګه ورته ګوري. لیکن تاسو احمد صاحب څه فکر کوئ چې دا سوال بیا هم مهمه دی؟ ډونالډ ټرمپ راغلی دی د جنوري په 16 به لوړه کوي، له هغه وروسته د ده سیاست داسې ښکاري تر اوسه پورې د کتونکو په باور چې په ایران به فشارونه زیات کړي. که په ایران باندې فشارونه زیات شول بیا به هم چابهار اهمیت ولري؟
داسې ده چې چابهار نه چې افغانستان استفاده کړي، دا درسته ده چابهار د ایران په خاوره کې ده، خو مونږ ته چابهار نه به که چېرې افغانستان استفاده کړي نو هند ته دومره ډېره وبکه ایران ته دومره ډېره ګټه نه ورنه رسېږي. نو زه فکر کوم دلته یو ډیپلوماتیک نزاکت موجود ده. نو په چابهار د چابهار له لارې د افغانستان په تجارت باندې شاید ډېر زیات تاثیر ونه لري د ایران بندیزونه، ځکه چې هلته کېدلی شي بعضې ګارنټیانې بلته نه اخلي چې دې کې د هند مال ولاړ نه سي، دې کې د هند صادرات ونه سي، یا وبخه د ایران صادرات ونه سي، د ایران مال رانه سي، یا ایران ته مال رانه سي. نو که چېرته افغانستان دغه اطمینان ورته ورکړي او هند هم دا اطمینان ورته ورکړي چې دا کوم چې زه واردومه له افغانستان نه او یا افغانستان ته زه صادرومه هغه صرف د افغانستان مربوط دي او افغانستان ته به ځي او افغانستان نه به راځي، زه فکر کوم چې دا ډیپلوماتیک نزاکتونه کېدلی شي په نظر کې ونیول سي. دا یوه خبره. دومه دا ده چې دغه لکه مومن صاحب چې مخکې خبره وکړله د ګوادر مسله او د کراچۍ د بندرونو مسله، واقعا د کراچۍ بندر افغانستان تجارت لپاره یو ډېر ښه رول لوبولی ده او په تیرو تقریبا د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې هم ډېر زیات ښه رول ولوباوه، ډېر پاکستان ډېر ورنه ګټه وکړله. اما دا چې اکثره دوستانو کېدلی شي تاسې هم له دې نه زیات خبرې یاستئ، هغه مالونه چې د هند وایي د نورې نړۍ د افغانستان ته راتلل د کراچۍ له لارې هغه به دلمریچ خوړ، هغه به د مثال په توګه په میاشتو د کراچۍ په بندر کې بند بوله، او هغه اوس هم همدغه رقم حالت روان ده. تجاران ډېر زیات په مشکل سره مخ دي او په تاسف سره پاکستان دغه یو اپورچونیټي یا یو مهلت چې لري دا نور هم له لاسه ورکوي. افغانستان سره نه تنه چې دوی روابط البته مخ په خرابېدو دي، افغانستان سره کېدلی چې دا روابط بیخي ختم سي. یا د مثال په توګه که چېرته پاکستان اجازه ورکړي د افغانستان صادرات په ډېر اسانۍ سره د پاکستان له لارې تللی شي، چې هم یې پاکستان ته نفع رسېږي او هم افغانستان ته او هم هند ته. خو په تاسو سره چې دغه کار پاکستان نه کوي، اوس د انارو صادرات دي، د نور زراعتي محصولات دي، یا د مثال په توګه غالۍ دي، یا داسې وچې میوې دي چې هغه په اسانه باندې د پاکستان له لارې هندوستان ته تللی شي، ورنه ګټه اخیستلی شي.
بلکل
په تاسو سره چې نه ورنه اخلي.
احمد صاحب، شیبر صاحب، ما د بی بی سي او رپورټ کتون هغه چې څه وخت کې به کال کې 10,000 کنټینرې د پاکستان د بندرونو د لارې افغانستان ته تللي، هغه اوس 20,000 تر کمی شوي دي. نو د باوجود د دې چې په 1915 کې چې کوم د ترانزیټي سوداګرۍ تړون شوی و، کنوینشن و، دغه سی بیا 2010 د پاکستان افغانستان د ترانزټي سوداګرۍ چې کم تړون وشو نو هغه پاکستان مکلفی چې افغانستان ته لار ورکی ځکه چې افغانستان په وچه کې پاتې هیواد دی دغه سی پاکستان خلاف قانوني کاروایی هم کېدای شي دغه تړونونو ته په کتو باندې او دغه کنوینشن ته په کتو باندې نو احمدزی صاحب نو زما دغه پوښتنه ده چې دغه لور ته ولې افغانستان نه ځي ستاسو په خیال باندې
او د دې ده جناب مومن صاحب چې افغانستان کوښښ کړی ده اما خبره ده چې په تاسو سره بیا هم زه دا وایم چې پاکستان هغه ژمنو ته په تعهد کې پاتې شوی نه ده هغه هر تل دا ژمنې ماتې کړي دي اوس تاسې وګورئ که په نظامی ډګر کې هم افغانستان به تل پاکستان ته کوشش کاوه چې اردو وایي چې ګوره دغه رقم مشکلات موږ لرو د جمهوریت په دوران کې دي او دای تاسې له طرفه دي یا د اقتصادي مشکلاتو په حکله باندې خو هغه هېڅکله دغه تعهدونو ته دغه قراردادونو ته دي او تجمن نه ده پاتې سوی نو یو د اشرف غني ډاکټر صاحب اشرف غني د حکومت له لویو لاسته راوړنو نه یوه دا هم وله چې بالاخره هغه احساس کړله که نه چې کله د اشرف غني صاحب کله قدرت ته ورسېده نو دی لاړې نو نه تنه له سیاسینو سره حتی له نظامینو سره ټولو سره جدا جدا وکتل حتی موږ او تاسې راپورونه ولوستل او حتی د ډېرو انتقاد هم ورباندې وسوې دی جی ایچ کیو ته لاړې له کسانو سره یې خبرې وکړې چې ګوري او باوجود دې چې هند ورته یو 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 دعوت هم ورکړی و خو ده د هند دعوت را قبول نه کړ تر څو د پاکستان د پخپله باندې ولا نه ړه چې او ده وغوښتل چې د پاکستان سره خپل روابط
د دې له خطره چې د عباس وروستیو شیبو ته رسېدلی وو څه اټکل کوي چې د هند روابط به له د طالبانو تر واک لاندې کابل سره بهتره شي او که نه دا روابط په همدغسې یو حالت کې پاتې وي لکه اوس چې دي
ښه دا د پاکستان په روابطو پورې اړه لري چې څه رقم پاکستان افغانستان سره څه رقم روابط غواړي چې جوړ کړي که چېرته پاکستان د افغانستان مشکلات په نظر کې ونیسي او د افغانانو او د افغانستان د حکومت هغه مشکلات په نظر کې ونیسي او دوی وغواړي چې حالې کې او افغانستان ته لاست د دوستۍ ورکړي د واقعي دوستۍ البته ورته وایي چې زه تاسو سره یو ښه ستراتیژیک پارټنر په هره ساحه کې جوړېدلی سم زه فکر کوم چې د هند اړیکې به په افغانستان کې دومره ډېرې زیاتې قوي نه سي خو که چېرته پاکستان دغه ستراتیژیک پارټنرشپ له افغانستان سره ونه کړي او افغانستان ته بیا هم په اخلاص سره د دوستۍ لاس ورنه کړي او په همدغه شکل باندې لکه څنګه چې 1970 کال نه راپدې خوا د هېڅ حکومت سره د خپل هغه عهد او وفا او قرارداد او دا نه دي ساتلي او په همدې شکل طالبانو له حکومت سره یا موجوده امارت سره هم نه ساتي نو دا به بالاخره امارت دې ته مجبوره کړي چې له پاکستان سره
روابط کم کی او روابط له هند سره ډیر سي احمد صاحب ډیر مننه په خبرونه کې مو برخه را سره واخصه محمد صاحب له تاسو څخه هم مننه او اتمر صاحب چې د خبرونه په پیل کې را سره له هغه یې منندوی ما لیدونکو او اوریدونکو هم مننه
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورسته مو رابولم. نن خبرېږي چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسیې فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کېدونکي کتاب نه مهم خبرو. له دې هم خبرېږي چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د طبیعي ښکلا د بې جوړې منظرې خامو جهیل تازه هوا په ډالرو پلوري. خو دا چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو او پکې د ټرمپ بریا د نړۍ د ټولو خلکو رسنیو پام ورجلب کړی دی، نو په دې موضوع ډیر پاتې کیږو. ټرمپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغونې په تړاو 15 لوی ژمنې کړي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوع یې په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنګونو د ختمولو د ژمنو تر څنګ د افغانستان طالبانو، چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي وو. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نښو د ملموس بدلون تمې او اندېښنې شته. نن به خبرونه کې وورو چې د افغانستان په شمول ټرمپ ته مخې ته کوم درانه مسایل د حل لپاره پراته دي. ومې ورسته بیا هم سلمه شي. تیرونه ډونالډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنی کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده، په بریالي کېدو یې د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو ښاغلي ټرمپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرني سیاست پر رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوی سفر کې رامنځته شي. دې دریسته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال سمی سادات ویلي چې طالبان د ټرمپ په بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرني سیاست پر رڼا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو له راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقعي بینانه ګامونه پورته کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه وکولای شي د متقابل تعامل پر رڼا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه هوکړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوه چې له هغې وروسته شل کلن اشغال پای ته ورسید.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مرون دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته مونږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولم او که وښولو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپله خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه څنګه ووځي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
خو د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو سیاسي او وسلوالي مخالفې ډلې له افغانستانه د ټرمپ د پریکړې له مخې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي اوس دا تیروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزي او خلیلزاد په شمول یو شمېر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي، مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ټرمپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څه هم د دوهې هوکړې په مهال ښاغلي ټرمپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې وه، خو له واک تر لرې کېدو وروسته یې طالبانو نه د بګرام د بیرته نیولو، د ځواکونو د وتلو په مهال ګډوډۍ کې د ښکېلو نظامیانو سره حساب کولو او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا یې د تخریبولو ګواښونه هم کړي. یو شمېر شنونکي وایي طالبانو سره د دوهې هوکړه ټرمپ کړې ده او به نه غواړي چې د خپلو ټاکنیزو کمپاینی ګواښونو په تسلسل کړې پرې راتنګ کې. خو ځینې نور بیا وایي ټرمپ او ډله یې له افغانستانه د خروج په حق له اشتباهاتو ته ځیر شوې ده او وبه غواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي.
د ټرمپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پښتنې هم راپورته شوی چې ټرمپ افغانستان سره کړی څه دي او که دا څه کول هم غواړي نو څه شی باید وکړي. ډونالډ ټرمپ لومړي ځل وخت رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبره وکړه او د جنوبي اسیا لپاره ټاکل شوې تګلاره کې په طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې وه چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباری هم وشوې، خو په همدغو کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت یې تر حده زیات خواته ونیو، ملا برادر اخوندې راخوشې کړ او دوحه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې، خو داسې چې افغان حکومت یې له منځه ووت. ټرمپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کمپ ډیوډ امریکا ته وغواړي او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. په ټرمپ د بایدن ادارې تور پورې کړی و چې د دوهې هوکړه که هر ډول وه د ټرمپ ادارې مسؤله ده، خو وروسته ټرمپ وویل له افغانستان یې وتل غوښتل، اما په دې ډول چې د بایدن اداره ووته هرګز د ده نیت نه و. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو ګواښونه هم کړي وو، خو آیا دا ممکن دي؟ ډېر شنونکي وایي چې ممکن نه دي.
افغانانو یا دغه لویه شمېره د دیاسپرا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یوه ډېره واخنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپرا میشته، دوی هم اونو شکلی چې داسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لکتلگه یا دوه سازمانه چې هغوی د کار سازمان وی دا ایجاد کړی وی، تر څو په دغه واحد نظر او په واحد عمل په یو واحد سازمان کې، ولو که دا سازمان یو وی یا دوه وی، خو دوی خپلې اړیکې د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، دیپلوماتانو سره تامین کړی وی او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وی. داسې په نه چې دا کار ونه شو او د افغانانو حرکتونه ټول ډېر پراګنده او بې نظمه ثابت شول لږ تر لږه تر اوسه. اوس کله چې ډونالډ ټرمپ وټاکل شو، د ډونالډ ټرمپ اداره او هغه کسان چې دوی به په خپلې کابینه کې ګماري لکه د بهرنیو چارو وزیر، لکه د امنیت شورا مشاور، لکه لوی درستیز، لکه دفاع وزیر او نور هغه حلقات او مرکزونه چې د متحده ایالاتو بهرنی سیاست اساسي استقامتونه ټاکي او مخصوصا د افغانستان په ارتباط چې کومه اجنډا لري او تدوین شوی ده دوی سره د پخوا هغه به تطبیقي. یعنی موږ به متاسفانه چې د یو شوی عمل په مقابل کې واقع استو، په داسې حال کې چې کچیرې موږ لکه ما چې اشاره وکړه هغه پخوا مې اشاره وکړه یو انسجام رامنځته کړی و، یو واحد نظر او دې دپاره م کار کړی و د امریکا په استبلیشمنت کې، کیدای شي چې نتایج به ښه وو یا به لږ تر لږه یوه بله پروسه را شروع شوی وی.
ټرمپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی، هغه وایي چې موږ باید د امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو، موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولرئ، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړئ، تاسو باید ډیموکراسي وکړئ. دی ټرمپ په دې باور دی او په اول ځل کې یې وویل، دویم ځل کې یې دغه دی، دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور وي چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دی به د طالبانو پر ضد باندې اقدام ونه کړي، ځکه ټرمپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کوي چې افغان میرمنې تعلیم نه سي کولی. دی وایي چې تعلیم نه سي کولی، هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کړي، ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نسم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نسم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دی منطقا ښه خبره کوي. دی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه نه خولی تاوان یوستم، والله چې ماته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کېږي، او د دوی همدا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډېره نه ښوده، او د ټرمپ په شمول بایډن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوو، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریځ له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلي وو که دی واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده د جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسېدلی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څه هم زلنسکي له څه مودې راهیسې امریکا او نړیوالو پسې اوکراین کې د سولې لپاره خپله طرحه هم درګرده ګرځي، خو دا ځل یې پر خپله اکسپاڼه د ټرمپ بریا او د اوکراین جګړې په اړه د هغه از ارادې ته په اشاره ویلي. دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي.
په خپلو کمپیني خبرو کې سوزل دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکراین سره په روس باندې معامله کوم او روس په دې باندې قانع کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي. یوکراین کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات اوس پورې لګولي دي چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی. دی وایي چې چیرته زه وای د یوکراین جګړه به نه وي او روس دې هته نه رسېده چې په یوکراین باندې حمله کړې و. خو د خپل ناټو ملګرو نه چې په هغه کې جرمني او پولند او انگلند شامل دی، لندن شامل دی، هغوی په پرزیدنت ټرمپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکراین مه پرېږده او د یوکراین په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه. دا به وخت وخی ځکه موږ پرزیدنت ټرمپ همیشه لیدلې دی چې دی په خپله خبرو باندې ولاړې کومه خبره چوکې هغه سر ته رسوي چې دی به دا خبرې څومره سر ته ورسوي یوکراین به پرېږدي که پرې نه دي، خو ښکاري داسې چې دی یوکراین پرېږدي.
روسیه مبارکیګانې نه دي ورکړي دي لږ تر لږه تر اوسه تر هغه ځایه چې ما تعقیب کړي دي. دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ورنه کړي که دا کار کوي، نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې. په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهمې دي. یو ټکی دا چې روسیې په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده او دا پالیسی تدوین شوې ترتیب شوې ده او پلی کېږي که جمهوري پلاوه راځي قدرت ته که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې. دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي، د هغې درول دي په دې اعلامیه کې راغلی ده. نو موږ په دې خبر استو. بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص نظامي عملیات وي دې عملیاتونو ته به ادامه ورکوو بې د کوم تغییر څخه. بله موضوع چې هلته ورته اشاره شوې ده هغه دا ده چې د نوې ادارې سره به، یعنی د امریکا نوې ادارې سره به موږ هغه وخت کار وکړو چې هغه مشخصا او مستقیما رئیس شي په سپینې ماڼۍ کې کار وکړي. یعنی تر اوسه لا وخته دی چې موږ دوی سره کار وکړو.
بل خوا د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده. هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډیره تکیه کړې وه، هغه یې امریکا ته وباله، ښه دوستي ګڼلی و او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي. بلخوا د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال راهیسې ورسره د بایډن د ادارې اړیکې خورا خرابې شوې وي او هیڅ واکمن یې سپینې ماڼۍ ته ور ونه باله، دا ځل شهباز شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ تر څنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده چې همغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي او د بایډن اداره هم ورسره خپله کومه ستونزه نه ده پارلې، بلکې ستراتیژیک ملګرتیا کې د ناغېړیو له امله ترې د امریکا د اسټبلیشمنټ مخه وخته ده چې ټرمپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي.
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې د دې څه نشته، ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي. کورنۍ هم د ډونالډ ټرمپ کو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوي وګورئ نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی. بیا نور لکه د فلسطین مسله ده، د اوکراین جنگ لا روان دی، نو ګومان نه کوم چې دومره زیات سومه چې دلته هیلې دي چې بس ډونالډ ټرمپ راغی نو شهباز شریف یې تاسو سره کار ته تیار ما بیراول بټو بیان راغی، دا عمران خان د پارټۍ بیان راغی. عمران خان پارټۍ خو امیدو لري، لیکن زه ډېر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسیو کې، ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان نه چې کم خفګان په ماضي کې وو
هغه ګومان نکوم چې هغه بس ډیر زیات لري شي. خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لري پاتې کیږي، نو بیا پاکستان لپاره نورې لارې دي. بیا روسیې ته اوس نن سبا چې پاکستان لږ نږدې ښکاري، خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسۍ وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښه کیږي یا هغه بد اعتمادي نه ختمیږي زړه، نو بیا به وروسته پاکستان نور هم نږدې کیږي، چې هغه امریکا کله هم نه غواړي ځکه پاکستان نه وړاندې نه چین ته نږدې دی. نو بهرحال بیا هم کتل غواړي چې کله نوی حکومت جوړېږي هغه د پاکستان په اړه باندې څه پالیسي او څه تګلاره خپلوي.
د امریکا باندېدو چارو تګلاره کله هم داسې نه جوړېږي د دې غټ مقاصد وي، شخصیتونو سره دوستی او دښمنۍ په بنیاد نه وي. او هسې هم دا وخت د امریکا د باندېدو چارو تګلاره چې کوم د سویلي آسیا لپاره ده، هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکی دی، بل هندوستان دی، پاکستان پکې نه دی. پاکستان که د امریکا په باندېدو چارو تګلاره کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی، نو هغه هم په افغانستان د لاسه، یعنی پخوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمالې دي، او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګمان کېده چې په دې جګړه کې وسره کومک پکې. ټرمپ دغه باندې هم اعتراض لري چې دې پاکستان کې دوبخیزي کوله، پیسې اغستی او کومک نه کو. نو پاکستان د ساوت ایشیا یا سویلی ایشیا چې د امریکا باندېدو چارو تګلاره پکې مهم هیواد په توګه دا وخت نه دی شامل. البته د ټرمپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال لري په ځینو شیانو کې، او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی و نو هغه ملاقات په سپینو ماڼۍ کې چې کېده، نو هغه د ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروستو شله پورې چې د کله صدر وو، او د ملاقات په 2019 کې د کړه وو د اگست په میاشت کې. نو وی چې دا ډیر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی، او بیا ځینې غوښتنې ترې لرلې. اوس په امریکا کې البته د هغه لی عمران خان په لویان چې درې حساب دی شتمن، هغه په دې انتخاباتو کې د هغه ټرمپ ممکنه کومک کړی دی، او په دې کې بیا داسې هم کېدی شي چې هغه لابجستان دلته کې چې کوم چندې ورکوي امدادونه ورکوي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړي وي. او اوس د امریکا د کانګرس کوم غړی، د امریکا د سینیټ کوم غړی، د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کوم غړی چې دی هغه یو بیان ورکي او پاکستان نه غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مکوي، او د پوځ دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي. نو دا چې کېدی شي خو ټرمپ په عمران خان را آزاد کی یا امریکا په عمران خان را آزاد کی، د قیده دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدی شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل را خلاصول غواړي، هغه تر اوسه نه کرا خلاص. یعنی امریکا که هر څه غواړي، هر ځای غواړي، هر څه غواړي، دا داسې هم نه ده.
ټرمپ تا په مخه کې د منځني ختیځ په خاوره د اسرائیل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده. که څه هم حماس ډلې ټرمپ متوجه کړی ده چې د فلسطین په رابطه د بایدن لاره تعقیب نه کړي، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ په بریا تاریخ بیرته راګرځېدلی بللی، او ټینګار یې هم کړی ده چې د ټرمپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي. ټرمپ چې 2000 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړی و، دا ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنۍ داوادار شاهزاده رضا پهلوي بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د اخوندي رژیم د له منځه وړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغه ویلي اخوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور، بې ثباتي او ګواښ اچول، باید دغه ګواښ د له منځه وړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي. ټرمپ چې تیر ځل راتګ سره د ایران لاټومي تړونه وتلو، دا ځل راتګ سره یې پوښتنې زیاتې شوې چې آیا ایران به له اسرائیلو د تیرو اونیو بریدونو غچ اخیستلو زړه وکړي که نه.
ممکن دی چې ایران باندې فشار سي واشي او ایران باندې پابندۍ نور سي واشي، خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. یو مثال دار چې کله د طالبانو سره د هغلي ټرمپ په وخت کې د دوه تړون کېده، د هغې وروسته پلان او منصوبه دا و چې طالبان به د امریکې یو ډیر مهم ترین کیمپ ډیوډ ته راځي، او دا ټرمپ پرېکړه کړې وه. دا غیر معمولي تصور و. وبه کی کنه دا په انتخاباتو کې د غږ کړی دی چې دی په دغه سیمه کې امن غواړي، دواړه دی قلار شي روغ دیو کی. البته اسرائیل سره پوځي کومک، مالی کومک، او دا غوسر دا جفا چې دا دوستان دي. ټرمپ هم پاګه تګلارا ولاړ دی، او د دې تګلارې سخت مخالف چې دی هغه ایران دی.
او د ډانلډ ترامپ بیا وخت رسیدو سره هم مهاله دا ګنګوسی هم زیات شي چې آیا ترامپ د خپل وینا مطابق له ناتو سازمانه امریکا وباسي که به پکې پاتې شي. هغه ټکه چې د امریکا د ناتو اروپایي متحدین یې د ترامپ په اړه اندېښمن کړي وو او د روسیې په اړه خپلو نویو دفاعي تدابیرو ته یې لا زیات متوجه کړي. که څه هم کال وړاندې ترامپ دا خبره وکړه چې دوی د ناتو لپاره خلکو سره جنګونه نشي کولی او امریکا به ناتو نه ووځي، خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنه کړ او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې. اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي. همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ترامپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپلو وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره یې چمتووالی ښودلی دی. خو دا چې له ناتو سره به د ترامپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناتو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت، په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناتو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناتو، دوی په ناتو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید اروپایانو دنده اوسېږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډېر سمدټک منفي جوړ اثر ولیدل شو او ناتو ائتلاف البته د ماتېدو خطر. ما چې دلته کل سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کوم د ماهرانو سره خبرې کړې دي، ان تر دې په منځني ختیځ کې د ماهرانو سره نو هغه وایي چې ناتو ماتېدل ممکن توګه باندې دا تصور ډېر خیالي دی، خو ځنې شیانو کې به ډېر لوی جنجال وي او د دې جنجال ګټه به بیا د ناتو مخالفین ته رسي چې بای کې روس تر ټولو غټ طاقت دی. البته ترامپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما دا مسلې به حل کړم. او په تیر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ترامپ حل کړې وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسینو د بی پایلې او پټې غونډې د رسوا کېدو وجې د افغانانو توند بحثونه راوپارول. که څه هم د حامد کرزي دفتر پخوانی رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې وه، خو سرچینې وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور ترڅنګ د ادریس زمان لخوا رابلل شوې وه چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مادوي هم پکې مهم رول درلوده. دې غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسیونه هم وربلل شوي چې هیڅ انځور یې رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو ترمنځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. ښاغلي حکمت کرزي، مصطفی مستور په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې وضاحت ورکړی، خو کریم خرم ویلي د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزي لخوا نه وه تنظیم شوې. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غږونه زیات شوي او ویلي شوي دي چې دوی د واک او سهمیو ته د رسېدو پر ځای د ولس ارادې ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخواني سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت دپاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره پخپله کوي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع جالبه خو په زړه پورې ځکه وه چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان پر ژوند د کتاب چاپېدو وه. محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی، دا کتاب د هاشم لوګری په نوم د یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت یې خاص سیاسي لوری او نظر هم درلوده، خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې د هغه د دروني کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و، خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوې او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. همیم ته نږدې دوستان ادیبانی وایي دا د تراجیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغو انسانانو او لیونیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلن په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیونی، دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیونی مشهور ده د ده په ژوند لیکلی. د ځینې دوستان به خبروم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي حشم په لکه پیدایش لیونی نه ده د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل د ماشومتوب د ځوانۍ بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر په غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه او بیا چې له هجرت وروسته دی خپل وطن ته راستنېږي همدا د لیونتوب کلونه هم دي. په دې کتاب کې دغو ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی او په دغو ټولو پیښو به خبر شئ چې او په هغو پیښو به خبر شئ چې دی لیونی که. دا کتاب مازیګر خپرندویه ټولنه چاپوي د اتیاو شاوخوا صفحې لري نوم پرې دا ښکلی نوم وطن ستا لیونی دا راته کاروان صاحب خوښ که. نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونی سره موږ ته چلن راوښیي او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو تیرو ناخوالو د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره حشمان راکړي دي.
وطن ستا لیونی نه یوازې دا چې د هاشم لوګری د ژوند کیسه کوي بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري. دا کتاب له ناوخته ډک دی. د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي. لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډېرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس ور بدلوي. ومو لوست، خوند یې راکړ، پوه شو چې ټولنې ته خیر ډېر دی، نو ځکه مو یې چاپ ته زړه ښه کړ.
او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه، د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ قولی کلی یو کور نه داسې سپینګیری موندلی چې له 50 کالو راهیسې په ډېر بد حالت کې ژوند تېرو. طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و، خو اوس یې کورنۍ ته سپارلی او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څویم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي او دروغ روغتیا یې په خپل ځای خو دا نیک کار دی، اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بېکاره بېروزګاره خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رایې کارولې. په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې. د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 55 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي، یوه ورسره د چینایانو شریکه ده او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده، خو دوه مستقلې سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولې. دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي، اما جالبوالی یې په دې کې دی چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه و استولي. او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاستئ. خو دا ځل جالبه درته وکړم چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتي خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري. کومو جهیل چې د ښکلا، طبیعت، تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري، د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅي. د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملي لیټره سلسلنه تصدیق شوې تازه هوا ده. تاسو به وایاست چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده. دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس آف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیش او عشرت په دمځای باندې بدل شوی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مهیروئ.